نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين ننبى إن شاء الله سورة الحجر The ayah number 45 nawakhla, the 99 puri ayatuna kawu, aw da de sarab alhamdulillah zamung suratul hijr mukammal shi. Awala bamung lafsi tarjuma kawu, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna beshaka almuttaqina muttaqi khalakba fi jannatin pabaghunu kiwi, وعيون أو تشينوكي ودخلوها داخل شايباديكي بسلام سرد سلامتي آمنين فأمن سرى أسيدوالا ونزعنا أو منبرو باسو ما سوشي في صدورهم داغي فسينوكي من غل سكينة إخوانا ورونا رونا بشي إخوانا ورونا ورونا فبريكات كيوليكي بشي على سرور فتختنو باندي متقابلين يوبلتا مخامخ لا يمسهم نبرسي هغيتا فيها فهغيكي نصب سستريوالي يعني ستكليف لدي دوانا ماني سهي رازي ستريوالي يا تكليف وما أو نبا هم هغي منها دهغينا بمخرجين وستليكيجي نبئ خبر وركرا عبادي زما بنديانولا أني چبشك زو أنا هم زيم الغفور دير بخنيوالا الرحيم دير رحم كوالوالا وأن أو بشك عذابي عذاب زما هو هم هغا العذاب عذاب دي الأليم دردناك ونبئهم أو خبر ورقلها غيلة عن ضيفي دميلمنو إبراهيم دا إبراهيم عليه السلام إذ شكلا دخلوا هغي داخل شل عليه فهغباني فقالوا أنه هغي ويل سلام سلام فبريكات كيوليكي ديوي فتا باندي قال هغو ويل إنا بشك منغ منكم ستاسنا وجلون ويريغو قالوا هغو ويل لا توجل متو ويريغا إنا بشك منغ نبشرك منغ خوشخبري دركو تالا بغلام دا يوهلك عليم دير علمالا قال هغو ويل أبشرتموني آيا خوش خبري را كوي تاسو مالا على باوجود دده أن چي مسانيا رسيدل يمزو الكبرو بوداوالي تا فبما پست سسز تبشرون تاسو خوش خبري را كوي قالو هغوي ويل بشرناك خوش خبري دركري دمونتالا بالحق دهق فلا فسما تكن تكيغا من القانطين دما يسكيدو والونا. قال هغو ويل ومن أو سوك يقنطو ما يسكيديشي من رحمتي درحمتنا ربه دخف الرب إلا سواي الضالون دقمره خلقنا. قال هغو ويل فما نسو خطبكم معاملة دستاسو أيها المرسلون رالي غلي شوي فبريكت كولي كاي فرشتو قالوا هغوي ويل إنا بيشك من أرسلنا رالي غلي شوي من إلى قوم طرفت دهاغ خلقو مجرمين چه مجرمان دي إلا سواي آل لوط دلوط تخاندان إنا بيشك من لمنجوهم البتخلاسي وركول واليوها غيلا أجمعين تولولا إلا سواي امرأته دهغو ده خزينة قدرنا مقدر كري ديمون إنها بشكها غا لمن الغابرين البتا دو رستو پاتي كيدو والونا ده فلما بياتيكلا جاء راغلي آل لوطي دلوت دخاندان والو طرفتا دلوت علیه السلام خاندان والو پبریکت کیولی که طرفتا المرسلون رالی گلی شوی پبریکت کیولی که فرشتی قال حقو اویل انکم بشک تاسو قومون یو قومی منکرون اجنبی قالو حقو اویل بلکی جئناک راوڑ دی منتالا بیما هغچی كانوا و هغوی فیه بهغی کی یمترون هغوی شک ولو و اتیناک او راوڑی دیمون بالحق حق و انا او بشک من لصادقون البترشتینیو فأسری پس اوباسا بی اهلیک خفل کوروالا بی قطعن پیوهی سکی پیوه توٹا کی من الليل فشفكي واتبع او اتباو كلا يعني ورپسيشا ادبارهم فاغوي پسي شاتا دبر دال با او روا چره دا شاتا واي ولا او ندي يلتفت شاتا گوري منكم پتاسكي احدن يوكسهم ومدو او زي حيث دكم زي پوري چي تو مرون تاسولا حکم درکڑی شوی دی وقضینا او فیصله و لیگلمون الیهی طرف تدهغو ذالک دا الامر معملی ان بشک دابیرا جر ها اولائی دا دی خلکو با مقتوع پریکریشی مصبحین دا سباکی دو سرا و جاء او راغلل أهل المدينة خاروالا يستبشرون خشاليك ولا قال أفرمايل فبريكت كيوليكي لوت عليه السلام إن بشك هؤلاء داخلك ضيفي ملمانو دي زما زيافت لفظهم دا دينا دي بونغ أكثر استمالو پوردوكي فلا پسما تفضحون تاسو رسوا كويما واتقوا او اويريغي الله دا الله تعالانا ولا او ما تخزوني تاسو شرموي ما دا ما لفظ پده وجراغلي دي زكا چي دنون دلان دي كسرا دا قالو هغوي اويل اولم آيا ولينا ننهكا ممنا كره ويتو عن العالمين دا طول جهان والونا قال هغوي اويل هؤلاء دا بناتي لنا دي زما إن كچري كنتم يتاسو فاعلين كوالوالا لعمرك ستاپ جوانمي دي قسموي إنهم بشك هغي لفي سكرتهم البتا پخبل نشك هغي يعمهون هغي راندو كانوو فأخذتهم نؤني والهغي الصيحة يويچغي مشرقين دنور درا خطو پا وقت کی فجعلنا پس کرمون عالیها پاسنائی داده یعنی براواله سچی وا سافی لها لاندی داده او دا دو لفظون چی دی دا یو دا علیان یاد ساتای او یو دا سفلان یاد ساتای زمون دا غاخون چی دی کنه څوک چې ماشاءالله تجوید وانی پوهیږي ناغی ته پته ای چې د غاښونو دا بره حصه چې ده د مخامخ دوه غاښونه دی ته سنا یا علیا وایي او لاندینو ته سنا یا سفلا وایي د دې نه یاد ساتئ. نو عالیه پاسنۍ ده دی، سافلها لاندې ده دی. وامطرنا او اورول مونږ علیهم په هغوی باندې حجارتا کاڼي من سجیل د قړتکاڼونه. مونږ ورته پاکستان کې قړتکاڼي وایو او دا هغه کاڼي وي کله چې یو دا خاوره چې دا کلکه شي ډېره سخته او د هغې نه چې کوم کاڼي جوړ شي هغې ته قړتکاڼي وایي په پښتو کې. ان بشکا فی ذلک په دې کې لآیات البته نښې دي للمتوسمین په ژور نظر سره د کتو والو دپاره، یعنی هغه خلق چې په چا کې فراسه وي، فراسه یا فراست ورته هم ویلی شي، یعنی هغوی په یو چې یو څیز ته وګوري که نه نو هغوی وایي چې دا کار به دغه شان وي، یعنی هغوی ډېر زر په هغه خبره پوه شي. الله تعالی یو علم دی ځینو خلکو له ورکړي وي ده. و انها او بې شکه هغه په بریکټ کې ولیکئ کلی لبی سبیل البته په داسې لاره باندې دی مقیم چې هغه قایمه یعنی نیغه ده، یعنی هغه لاره چې ده هغه څه ده قایمه ده نیغه ده. ان بې شکه فی ذلک په دې کې لآیتن البته یوه نښه ده للمؤمنین د ایمان والو دپاره. و ان او بې شکه کان و اصحاب الایکتی اصحاب الایکه یعنی اوسیدونکي د بڼ پیژنئ که نه ځنګل لظالمین البته ظالمان وو. فانتقمنا نو بدله واخیسته مونږ منهم د هغې نه. و انهما او بې شکه هغوی دواړه دي لبی امام البته په لاره مبین ښکاره یعنی واضحه. ولقد او البته بې شکه کذب دروغ ګڼل اصحاب الحجر حجر والو المرسلین رسولان وآتیناهم او ورکړي وې مونږ هغې له وآتیناهم او ورکړي وې مونږ هغې له آیاتنا خپلې نښې فکانو پس و هغوی عنها له هغې نه معرضین اعراض کول والا یعنی مخ اړول والا. وکانو او و هغوی ینحتون هغوی به تراشل هغوی به کنل من الجبال د غرونو نه بیوتا کورونا آمینین پا امن کی اوسیدو والا. فا اخذتهم نو اونی والهغوی الصیحتو یوی چغی مصبحین چی داغوی سباکی دو والو چی داغوی سباکی دو والو. فما نونا آغنا پا کار راغی عنهم داغوی ما کمچی پا بریکت کیو لکای مال کانو ووهغوی یکسبون هغوی گتلی وو. وما او ندی خلقنا پیدا کړی مونږ السماواتی آسمانونه والارض او ځمکه وما او سوچی بینهما په منځ کې دي د دې دواړو الا مگر بالحق سره د حق. و ان او بې شکه الساعته قیامت لآتیت ضرور راتلو والی دی. ضرور پکې د کوم ځای نه دی ځکه چې د لام سره شروع کیږي. فصفحی پس تیر په هیر کړئ او دا لفظ چې دی دا د صفې نه یاد ساتئ، لکه کله چې مونږ یو صفه اړو یو پیج که نه چې مونږ یو پیج واړو نو هغه تیره صفه چې هغې ته بیا څوک نه ګوري. نو دا د درګزر دپاره راځي د معافۍ دپاره راځي پس تیر په هیر کړئ. مونږ خلک په پښتو کې وایو پس تیر په هیر کړئ. الصفحه تیر په هیرول الجمیل په ښکلي طریقې سره. ان بې شکه ربک ربستا هو هم هغه دی الخلاق خ پیدا کول والا العلیم خ پوه دی. ولقد او البته بې شکه آتیناک ورکړي دي مونږ آتیناک درکړي دي مونږ تاله سبعا وو په بریکټ کې ولیکئ آیتونه من المثاني بار بار لستل والا. والقرآن أو قرآن العظيم عظيم لا تمدن دا د مد نه یاد ساتئ. د دې روټ میم دال دال. په مد کې مونږ څه کوو؟ راکاږو یا اوږدولو دپاره راځي. نو لا تمدنه هیڅ کلمه تو اوږدوه، یعنی راوباسه. مونږ خلک چې د چا څیز کله ووینو که نه، سمال یا جایداد یا سوډیر، نو زمونږ سترګې څو شي هغه مونږ ورته راوباسو چې اوهو دومره ډېر مال دی ورسره که نه. هغې دپاره دا لفظ راغلی دی. عینیکا، خپلې دواړه سترګې. الی ما، طرف ته د هغې چې متعنا، فایده ورکړه مونږ بهی سره د هغې، ازواجن، مختلفو خلکو له، منهم، له هغېنه، ولا او ما تحزن، تو غم کوه، علیهم، په هغوی باندې، واخفض او ښکته کړه جناحک، مټې خپلې یا اوږې خپلې، للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره، وقل او ووایه، انی، بېشکه زو، انا، زخو، النذیر، ویرولو والیم، المبین، خپه ښکاره، کما، لکه څنګه چې، انزلنا، نازل کړی و مونږ، علی المقتسمین، په تقسیمولو والو باندې، الذین، هغوی چا چې، جعلو، جوړ کړو، القرآن، قرآن، عدین، ټوکړی ټوکړی، ټوټی ټوټی، فوربک، پس قسم دی ستا د رب، لنسألنهم، البته مونږ به ضرور سوال کوو د هغوی نه. دلته دوه تاکیدونه دي. یو پاول سر کې د لام چې راغلی دی، د دې مطلب وي البته، دا د تاکید د پاره راځي چې کله په یو خبره باندې زور ورکړی کیږي. بل په دې کې دا نون مشدد چې دی، نو دا ضرور لفظ چې دی، دا د ضرور معنی ورکوي. نو لنسألنهم، البته مونږ به ضرور سوال کوو د هغوی نه، اجمعین، د ټولو نه. او د دې روټ دی جیم، میم او عین. تاسو ته پته ده چې خلک په جمع وي نو ټول وي که نه. نو اجمعین، د ټولو نه. عما، د هغه څیز په باره کې، کانو، و هغوی، یعملون، هغوی عمل کوو، فاصدع، تو صفا صفا واوروا، بیما، د سوچی، تو مرو، حکم درکړی کیږي تاله، و اعرض، او مخ وګرځوا، عن المشرکین، د مشرکانو نه، انا، بېشکه مونږ، کفیناک، کافی استا دپاره، المستهزئین، د پیشاړو کولو والو نه، الذین، هغه خلک چې، یجعلون، جوړوي، مع، سره، الله، د الله تعالی، الهن، اله، آخر، دویم، فسوف، پس ډېر زر به، یعلمون، هغوی پوه شي، ولقد، او البته بېشکه، نعلمو، مونږ پوهیږو، انک، چې بېشکه تو، یدیقو، تنګیږي، صدرک، سینستا، بما، فوجد هغيچي، يقولون، هغوي واي، فسبح، پس پاكي بيانوا، بحمدي، دا تعريف سرا، ربك، دا خبل رب، وكن اوشا، من الساجدين، دا سجدا، كولوا لونا، وعبد، او عبادت كوا، ربك، دا خبل رب، حتى، ترديچي، يأتيكا، راشي تالا، اليقين، يقين، په بریکټ کې ولیکئ مرګ. الحمدلله، د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. او اوس به انشاءالله مونږ د سورة الحجر د آیه نمبر 45 نه واخله، د 99 پورې چې کوم آیتونه دي، نو د هغې تفسیر به کوو، او د دې سره به زموږ سورة حجر مکمل شي. الحمدلله. تاسو راوباسئ آیت نمبر 45 د سورة الحجر. د دې نه مخکې چې مونږ کوم آیتونه ویلي وو، نو هغه د دوزخیانو په باره کې وو. الله تعالی مونږ د هغوی د حالاتو نه خبر کړو، او په قرآن کې چې کله هم د جهنم والو ذکر راځي، نو لازمي د هغې نه پس د جنت والو ذکر هم راځي. اوس مونږ ګورو د جنتیانو احوال. ان المتقین فی جنات وعیون، بېشکه چې کوم متقی خلک دي، نو هغوی به په باغونو کې وي. هغوی به کوم ځای وي؟ په باغونو کې به وي، او په چینو کې به وي. د الله تعالی نه چې څوک ویریږي نو د هغوی دپاره الله تعالی داسې ځایونه تیار کړي دي چې په هغې کې به باغونه وي او چینې وي. انسان چې کله د یو ښایسته ځای تصور کوي، سوچ کوي، نو په هغې کې یقینا دوه څیزونه ضرور وي، یو اوبو او یو شینوالی، ابشارونه، چینې، ولې او نهرونه، او ورسره باغونه او پټي. او زموږ د شوق مطابق سیزونه الله تعالی موږ له تیار کړي دي، او د هغې قیمت څه دی؟ تقوا. یعنی انسان به خپل ځان د حرام سیزونو نه بچ ساتي، کوم شهوات چې دي، د کومو نه چې الله تعالی خلق منع کړی دی. یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما ته وصیت وکړئ تاسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تقوا اختیار کړه، یوه نیکی هم کمه مه ګڼه، خو هغه ډېره هم معمولی وي، تر دې چې کوچاله اوبه ورکول هم وي د خپل ډول نه، یعنی بوقې نه، دومره نیکی هم وړه مه ګڼه، او د خلکو سره په خوشحالۍ سره خبرې کوه، د خپل رور سره د خوشحالۍ سره خبرې کوه. دا موږ ته وړه نیکی ښکاري، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوه نیکی هم وړه مه ګڼئ، هر نیکی غټه نیکی ده. شیطان خلکو ته نیکی کم ښکاره کوي. کوچاله یو شی د ځمکې نه اوچت کړئ، نو دا هم نیکی ده. د امام احمد روایت دی چې یو ځل یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ما ته څه نصیحت وکړه چې د الله تقوا اختیار کړه. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د الله تقوا اختیار کړه، چې کله ته په یو مجلس کې او د هغې نه پاسې، چې کله ته د هغوی نه داسې خبره واورې چې هغه ستا نه وي خوښه، چې کله په یو مجلس کې د الله خلاف خبرې کیږي، نو د هغې نه پاسه د الله ویره په زړه کې ساته. عام طور زموږ په مجلسونو کې خو موږ د الله د دین خبره خوښوو نه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په کوم مجلس کې د الله ویره نه وي نو د هغې نه پاسئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دعا هم خیلی ده، او هغه څنګه ده؟ اللهم آتی نفسی تقواها، ای الله زما نفس له تقوا راکړې، وزکیها انت خیر من زکاها، او دا پاکو ساتی هم تو د دینه، ځکه چې تو بهترین پاکول والی یې، انت ولیها و مولاها، هم تو د دې ولی او مولا یې، یعنی تو د دې دوستی او کارسازی. دا شان د سفر په دعا کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سغاړي، او یو دعا ده چې ای الله زستا تقوا والا ژوند او نیک مرگ د رسوایۍ نه خالی ستا طرف ته راتلل غواړم. څومره جامع دعا ده چې یا الله تقوا والا ژوند راکړي، ای الله نیک مرگ راکړي، ای الله د رسوایۍ نه مې بچ کړي او خپل طرف ته مې راوبلئ. نو متقی جوړېدل شرط دی د جنت لپاره. متقین به د جنت په باغونو کې وي. الله تعالی فرمایلی دي، دا په سوره رحمان کې آیت دی، ولمن خاف مقام ربه جنتان، چې څوک د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه وویرېدو نو د هغو دپاره دوه جنتونه دي. بیا په سوره النازعات کې په آیه نمبر 40 کې راغلی دي، او په 41 کې، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، چې څوک د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه وویرېدو او خپل خواهشي نفس قابو کړو د الله دپاره، نو بې شکه د هغو دپاره جنت دی. چې څوک د خپلو خواهشاتو د اسباګي په قابو کې وساتي نو هغه دی متقي. که گناه درنه وشي نو فورا الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، واپس شئ او توبه وغواړئ د الله نه. دا قسمه خلک حقدار دی د جنت. نو د الله ویره ډیره ضروری ده. د ویرې نه بغیر جنت نشي میلاوی دی. تقوا ضروری ده، او د الله ویره، هغه ویره چې هغه بنده د ګناه نه لري کړي، چې د ګناه په کولو سره بنده ویریږي، او کو یو بنده ځان بچ د ګناهونو نه ساتي، او بیا هم دا غونه گناه وشي او هغوی توبه وغواړي، نو بیا هغوی له د الله تعالی نه د امید تمه پکار ده، ځکه په سورة التوبه کې مونږ ویلي وو په آیت نمبر 102 کې، هغه خلک چې هغوی خپل ګناهونه ومنل، هغوی نیک کارونه د بدو کارونو سره میلاو کړل. هغوی څه وکړل؟ هغوی نیک کارونه د بدو کارونو سره میلاو کړل، یعنی نیک کارونه یې هم کړي وو او بدی ترینه هم شوي وې. ډېر ځل به الله تعالی د هغوی توبه قبوله کړي. عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. چې څوک نیک کارونه هم کوي او ورسره ورسره ګناه هم کوي او بغیر د توبې نه د دنیا نه لاړ شي، نو دا اوس په الله تعالی باندې ده چې هغه یې معاف کوي او که نه، او که هغه ورله سزا ورکوي. نو یوه خبره یاد ساتئ، په سورة الجاثیه کې په آیت نمبر 21 کې الله تعالی فرمایلی دي:
ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات.
تاسو دا ګمان کړی دی چې چا ګناه کړی دی نو مونږ به هغوی برابر کړو د هغه خلکو سره؟ یعنی آیا تاسو دا ګمان کړی دی چې څوک ګناهګار دی، هغوی ګناه کړی دی، نو مونږ به هغوی برابر کړو د هغه خلکو سره چا چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي؟ د دې دواړو ژوند او مرګ به برابر شي؟ دا تاسو څومره بده فیصله کوئ، دا نشي برابر کېدی. هغه مالک الملک دی، یعنی دا د الله تعالی مرضی ده چې څوک سپي له اوبو ورکي، یعنی د سپي له اوبو په ورکولو باندې هغه وبخي او د هغو ټول ګناهونه معاف کړي، او چې هغه وغواړي نو یوه پیشو که څوک وږي وساتي نو هغه جهنم ته وغورځوي. نو ټوله مرضی د هغو ده، په دې کې مونږ هیڅ نشو ویلی. نو دا باغونه او چینې د متقینو خلکو د پاره دي. په سوره محمد کې راځي، الله تعالی فرمایي چې مثال د هغه جنت د کوم چې وعده شوي ده د متقی خلکو سره، په هغې کې به د اوبو نهرونه وي چې د هغې خوند به نه خرابېدو واله وي، او په هغې کې به د پیو نهرونه وي چې د هغې خوند به چرته هم نه بدلېږي نه به خرابېږي، او هغوی ته به وویلی شي چې ادخلوها بسلام آمنین، داخل شی په دې کې د سلامتۍ سره، په امن سره اوسېدو والا. اول وفرمایلی شو چې متقی خلک به په باغونو کې وي او په چینو کې به وي، او بیا راغی ادخلوها. نو انسان ایک دم الرټ شي چې دا ما ته ویلی کېږي چې زه داخل شه، ورنه نو زه دلته کې. نو انسان سوچ کوي چې دا خو زما سره ډایرکټ خبره کېږي، براه راست چې زه هم متقی جوړېدی شم. د چا دپاره چې دا پیغام دی؟ ها، متقی خلک هم ستاسو په شان انسانان دي، هغوی سو د اسمان نه نه دي راکوز شوي. اوس دلته څه دي؟ د جنت په دروازه باندې ولاړ دي او هغوی ته ویلی شي چې داخل شئ. څومره ښکلی مقام دی. اللهم اجعلنا منهم، یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړئ. هغوی ته ویلی کېږي چې تاسو د دومره هر څونه تیر شوی اوس د سلامتۍ سره، یعنی امن سره اوسېږئ. اول د انسان په ژوند کې تکلیفونه وو، مشقتونه وو، او بیا د مرګ تکلیفونه وو، بیا د قبر او حشر څومره مشکلات وو. د هغې نه پس د حساب کتاب مرحله، یعنی میزان، څومره ګران وو، ګرانه مرحله وه. او چې کله په لاسونو کې اعمالنامې ورکړی کېدې نو څومره سخت وخت وو. بیا پل صراط څومره ګرانه معامله وه. د دومره مشکلو مرحلو نه تیر شو، اوس سبحان الله هغه ولاړ دی د جنت په ګیټ باندې ولاړ دی، او هغه ته ویلی شي چې داخل شي د جنت دې باغونو ته ننوځه د سلامتۍ سره. اوس سلامتی او سلامتی ده، اوس د دوزخ نه سلامتی ده، د هر آفت نه سلامتی ده، هر غم، هر ویره، هر پریشانی، هر مصیبت د دوی ټولو نه سلامتی ده، د هر فکر نه سلامتی ده. الله اکبر. ګورئ، دا قسمه سلامتی په دنیا کې هیڅ چرته نشته. په دنیا کې که څوک بیمار دی نو هغه په غم کې دی، په دنیا کې که له چا سره صحت هم دی نو هغه په دې ویره کې دی چې چرته بیماری راباندې رانه شي، او چې له چا څوک خپل بنده وفات شي نو هغه په غم کې وي. د چا سره چې څه نشته نو هغه خپل رړی په غم کې دی او چې د چا سره سوشته نو هغه په دې غم کې دی چې چرته دا رانه لاړ نه شي. نو دلته یو بنده هم داسې نشته چې هغه د غم نه آزاد دی، بې فکره دی، لیکن جنت یو داسې ځای دی چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هلته به نه په هغوی باندې سویره وي نه به غم وي او په امن کې به اوسېدو واله وي. ګورې په دنیا کې کو بنده ته بادشاهي هم میلاو شي نو بیا هم د هغو سره ویره وي، که د دشمن یا بل سو ویره نه وي نو د مرګ ویره ضرور وي چې هایې مړو به شو. نو دلته څوک د امن سره نه شي اوسېدی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته همیشه تلقین کړی و چې د الله تقوا اختیار کړئ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، مونږ به راوباسو د هغوی د سینو نه غل. غل وایي کینې ته، کینه دشمني عداوت، او هغوی به شي ورونه ورونه.
اخوانا علی سرر متقابلین،
یو بل ته به مخامخ ناست وي په تختونو. که په دنیا کې د چا د یو بل سره نه لګېده دواړه نیکان وو. ګورئ د حضرت علی رضی الله عنه جنګ وشو د حضرت عایشه رضی الله عنها سره، جنګی جمل، او دغه شان د حضرت معاویه رضی الله عنه سره، یعنی دواړه طرف ته صحابه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواږه وو. نو انسان سوچ کوي چې داسې ولې وشول. غل یو فطري شی دی، دا په دنیا کې په خلکو کې راځي او د جنتیانو د زړونو نه به جنت ته د تلو نه مخکې مخکې دا غل لرې شي. دواړه نیکان وو، لیکن څو خبره راغله د دواړو په زړونو کې، خفګانې په زړونو کې پیدا شو. چاته یې سویلی وو او د هغوی د زړونو نه بیا هغه خبره نه وتله. بعضې وخت دوه کسان وي، دواړه ښه وي، لیکن طبیعتونه یې نه میلاویږي. چې د یو بل سره میلاویږي نو د هغوی لپاره ګرانه وي. نو دا غل په زړونو کې اونخلي، ځکه تاسو دې نزانه لفظ ته وګورئ چې څنګه لفظ استعمال شوی دی. د غل دپاره دلته ونزعنا، حالتی نزع سوی، په هغې کې روح د جسم نه راکاږلی کېږي. د نزعنا اصل معنی ده چې مونږ به روح راوباسو. دا د بنده په زړو کې د جورې په شان اونخلي. جوره پېژنئ که نه؟ لیچ ورته وایي په انګلیش کې. د دوی د کوششونو سره په دنیا کې نه ووتلي، اوس هغوی جنت ته ورسېدل، خو هغه غل ورسره وو. نو الله تعالی به هغه غل په خپله راوباسي او هغوی به رونه رونه جوړ شي. دلته په دنیا کې خلک د یو بل نه خفه وي. ځینې ښځې د خپلو خاوندانو متعلق داسې وایي چې د داسې جنت به څه فایده وي، هلته به راسره هم دی وي، او دغه شان خبرې خاوندان هم کوي. نو جنت چونکې د سلامتۍ ځای دی، ځکه به الله تعالی جنت ته د تلو نه مخکې الله تعالی هغه ټوله کینه وباسي د زړونو نه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې اهل جنت څنګه جنت ته ننوځي، نو د ټولو نه مخکې به هغوی ته دوه چینې پیش شي. د اولنۍ چینې نه به هغوی اوبوس کی، او په دنیا کې چې د هغوی په هغوی باندې څومره خفګانونه راغلي وي د خلکو نه، نو د هغې اثرات به په طبیعتونو باندې باقی پراته وي. نو هغه ټول به وینځلی شي په دې چینه کې، او د هغوی په زړونو کې به محبت پیدا شي، ځکه چې دا خفګانونه هم یو عذاب دی، او په جنت کې خو بس تکلیف وینه. ځکه په حدیث کې راځي چې د یو بنده د بل مسلمان نه په زړه کې د ذرې برابر کینه وي، نو هغه به جنت ته نه ځي. دا هغه کینه او بغز دی کوم چې د دنیاوي غرض په وجه وي، او په دنیا کې خلک هغه رایادوي او پالي هغه کینه، نو هغه بیا جنت ته نشي تلی. لیکن یو کینه او غل هغه وي لکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې زو او طلحه او زبیر مونږ به د هغه خلکو نه یو چې د هغوی د زړونو غبار به جنت ته د داخلېدو په وخت کې لرې شي. د هغوی به د خلکو سره ورانې د غرض په وجه نه وو، بلکې د دین په وجه به وو. الله تعالی به د هغوی نه دا لرې کړي. لیکن کوم خلک چې جنت ته نشي تلی چې هغوی کینه ساتي او هغه پالي، او شیطان دا کار ډیر په ښه طریقې سره په هغوی باندې پالي، او دا بیماری روزانه سیوا کیږي او زیاتیږي. اوله بدګماني راشي، بیا هغه کینه جوړه شي، بغض شي، او انسان د هغه بنده متعلق ډیر بد سوچ کوي او هغه بیا نوزي. نو هغه خلک پدی کی نه دی شامل، یعنی دا سوچ مکوئ چې ګنې دا به هلته ویستلی شي. په سورۃ الحشر کې راغلی دی یو دعا ده چې یا الله زمونږ په زړونو کې د هغه خلکو دپاره غل مه راولې چې چا ایمان راوړی دی. مونږ ته د دعاګانو ضرورت دی چې بنده دعا کوي چې یا الله چې زما زړه سخانه شي. که زړه سخاوي نو ظاهره ده بیا به خوله هم سخاوي، بیا غوږونه هم سخاوي، بیا هغو ته د هغه بنده هر شی غلط ښکاري، نو د هغوی کینه به ختمه شي او په تختونو به یو بل ته مخامخ ناست وي. چې کله بنده یو بل ته شا کړي وي نو د هغوی په زړونو کې ناراضي وي، او چې مخامخ وي نو دا د محبت علامت وي. نو سوچ کوئ چې د زړونو نه به هر سو وزي او د یو بل سره به محبتونه شروع شي. کو هغه ښځه خاوند وي، کو هغه خویندې وروڼه وي، کو هغه دوست احباب وي، ټول به ورونه ورونه جوړ شي. په جنت کې به نه د ډاکټر ضرورت وي، نه به هسپتال وي، نه به د پارلر ضرورت وي. حسن به همیشه وي، حسن له به هم سلامتی وي او صحت به هم همیشه وي، سلامت به وي، نه به غلا وي، نه به پولیس وي او نه به د سیکیورټي سو ضرورت وي. ځکه وفرمایلی شو لا یمسهم فیها نصب، په هغې کې به هیڅ تکلیف نه وي، هیڅ ستړیوالی به نه وي. په دنیا کې د یوې پارټي نه پس بنده څنګه ستړی شي؟ که څوک مو د میلمستیا دپاره راوبلي نو بیا تاسو څومره ستړي ستومانه شئ؟ حالانکه هغه وخت تاسو سو کار هم نه وي کړي، صرف خبرې مو کړي وي، لیکن بیا هم ستړي شئ. ځکه چې دا دنیا ده، نو دلته نصب دی، ستړیوالی دی، تکلیف دی. کو پکنیک له هم لاړ شو، دومره مزې وکړو، لیکن دا هغې نه پس څومره ستړي شو، لیکن هلته به نصب نه وي، ستړیوالی به نه وي. وما هم منها بمخرجین، او نه به هغوی د هغې نه ویستلی کېږي، چرته به هم د هغې نه هغوی نه وباسلی کېږي. انسان چې کله یو ښکلي ځای ته لاړ شي نو د ټولو نه مخکې ورسره دا فکر وي چې چېرته څوک مو د دې ځای نه ونه باسي، چېرته داسې ونه شي چې دا هر څو رانه واخیستی شي. که چا ته د غټې نه غټه بادشاهي هم میلاو شي نو دا خطره وي ورسره چې چېرته دا رانه لاړه نه شي. یا کو سخه نوکري وي د بنده، نو د هغو سره ډېر غټ فکر وي چې چېرته دا نوکري رانه لاړه نه شي. نو د هغه ځای هره خوشحالي چې ده نو هغه دایمي ده او هغه به نه کمیږي. الله تعالی فرمایي په سوره صاد کې چې دا زموږ رزق دی او نه ختمېدو واله دی، هلته بس امن او امن دی. ځینې نادان خلک په کلاوایي چې مونږ خو به هلته بیا بول کېږو چې سوکار روزګار مو نه وي. نو الله تعالی فرمایي لا یبغون عنها حولا، هغه خلک به د هغه ځای نه د واپس کېدو چرته هم خواهش نه کوي. چې د یو ځای نه د بنده زړه نه غواړي چې ووتې، نو دا جواب بیا د دغه خلکو د پاره کافي دی، یعنی هلته به بنده چرته هم نه بور کېږي او نه به تنګېږي. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، دلته الله تعالی د دواړو خلکو د پاره وفرمایل، د جهنمیانو د پاره هم وفرمایل او د جنت والو د پاره هم، چې اے نبی زما بندیانو ته ووایا چې څوک زما طرف ته نه راځي متقی نه دي. هغوی ته هم خپل بندیان وویل چې دا زما بندیان دي. د دې ځای نه د دې صورت څلورمه حصه شروع شوه. اے نبی زما بندیانو له خبره ورکړه چې انی انا غفور الرحیم، چې بې شکه زه خو ډېر معاف کول والی یم او ډېر زیات بخښنې والی یم. کو تر نن ورځې پورې څوک متقی نه وي جوړ شوي چې هغوی پرهیزګاره جوړ شي، نو چې هغوی دې پرهیزګاره جوړ شي او توبه دې وباسي او نیکان شي او زما طرف ته دې واپس راشي، دی هم زما بندیان دي. او ای فرمایل وان عذابی هو العذاب الالیم، دا ورته هم وایي چې زما عذاب ډیر دردناک دی، چېرته داسې ونه شي چې هغوی واوري چې الله غفور الرحیم دی او داسې زړور شي چې په خپلو ګناهونو باندې بیا سویره پاتې نه شي، چې بس اوس زمونږ څو مرضي وي نو هغه به کوو. لکه مونږ خلک چې څنګه یو، هغوی د دې نه هم خبر کړه چې زما د رب عذاب ډیر دردناک دی، چې زما د رب عذاب ډیر دردناک دی. اولا دا غفور الرحیم خبر راغله دا الله تعالی دا رحمت خبر او شوا او دا غین پس یو فرمایل چې زما عذاب هم ډیر دردناک دی. په بخاری او مسلم کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله الله تعالی رحمت پیدا کړو نو سل رحمتونه پیدا کړل. په هغې کې یو کم سل رحمتونه هغو د خپل ځان سره خودی دي او صرف یو رحمت یې په دې ټوله دنیا باندې تقسیم کړی دی. کچری کافران د الله د رحمت نه خبر شي چې هغه داسې غفور الرحیم دی نو هغوی به د جنت نه مایوسه نه شي، او کچری مؤمن په دې خبره پوه شي چې زما د رب عذاب څومره دردناک دی نو هغه به د جهنم نه چرته هم بیویری نه شي، لا پروا به نه شي. د دې خبرې مونږ ته نورو خلکو ته د ویلو ضرورت دی چې ګورئ هغه رب څنګه دی، هغه څنګه رحیم دی، هغه څومره غفور دی. هغه وایي چې زه به تیر ګناهونه معاف کړم، هغه په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی، او هغه غواړي چې هر بنده ته د هغو د رحمت نه حصه میلاو شي. هغه غواړي چې بندیان نیغې لارې ته راشي، او ای فرمایل چې چا یوې نیکي وکړه نو زه به هغو له لس چنده بدله ورکوم، او د دې نه به هم زیاته ورکړم، او چې څوک ما ته یوه لویشت رانږدې شي یو لاس نو زه به هغو ته دوه لاسونه نږدې شم، چې څوک زما طرف ته راروان شي نو زه به هغو طرف ته منډه کړم. سبحان الله. دا د مسلم روایت دی. داسې غفور الرحیم رب دی چې د دې نه د هغو د رحمت اندازه ولګوئ، او د دې نه د هغو د رحمت اندازه ولګوئ. د متقیانو د پاره خو هغه غفور الرحیم دی، لیکن که چېرې ته متقی نه یې نو اوس راشه واپس شما طرف ته. تاسو خو عبادی یې، زما بندیان یې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چېرې یو مؤمن ته پته ولګېده چې د الله سره څومره عذاب دی نو هغه بیا د جنت ته میلاوېدو خیال نشي کولی، او که چېرې یو کافر ته د الله د رحمت پته ولګي چې هغه څومره رحمت والا دی نو بیا هغه د جنت نه نشي مایوسه کېدی. دا روایت په مسلم او بخاری کې دی چې د قیامت په ورځ کو شیطان هم چې د قیامت په ورځ به د شیطان هم امید پیدا شي چې کېدی شي چې زه هم د جهنم نه اوزم. داسې رحمت دی د الله تعالی. نو هغوی زما د رحمت نه خبر کړه چې تاسو د داسې رب نه تښتئ. دا هغه پوینټ دا چې په دې ټول بندیان خبر شي چې وګورئ چې هغه رب څنګه دی او تاسو څنګه یې، تاسو څومره بې وفا یې، د داسې رب نه تاسو تښتئ. بیا مرضی د هغوی ده، لیکن هغوی خبر کړئ چې رب وپېژني چې هغه څنګه رب دی. تاسو ولې ناراضئ داسې رب طرف ته؟ امام ابن جریر د سند سره د یو صحابي نه روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بابی بنو شیبه نه راغی، هغو کتل چې مسلمانان ناست دي او خنداګانې کوي. هغو فرمایل چې دا تاسو په خنداګانو باندې ولې وینم؟ هلته جهنم لمبه شوی دی، د قیامت ورځ را روانه ده دومره لویه، او تاسو خاندی ناست یې. او لاړو، بیا واپس دوباره راغی چې اوس جبرائیل علیه السلام زما طرف ته راغی او هغو وویل چې یا محمد، ته ولې زما بندیان مایوسه کوې؟ یعنی هغو د الله تعالی پیغام راوړو چې یا محمد، ته ولې زما بندیان مایوسه کوې؟ هغوی ته ووایه چې بې شکه زه غفور الرحیم یم، او بې شکه زما عذاب ډیر دردناک دی. زما بندیانو ته دا خبره وکړه، ته ولې زما بندیانو ته دا خبره نه کوې؟ دا شان قتاده رحمه الله فرمایي چې مونږ ته دا حدیث را رسېدلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کو بندیانو ته د دې خبرې پته ولګېده چې الله تعالی څومره ګناهونه معاف کوي نو یو بنده به هم د حرامو نه بچ نه شي. هغه به وایي چې الله خو به هسې هم ټول معاف کوي، او که هغو ته پته ولګېده چې د الله تعالی عذاب څومره ډیر دی نو هغه به خپل ځان د غم د لاسه هلاک کړي، لیکن د هغو رحمت د هغو په غضب باندې غالب دی، هغه ډیر زیات دی، هغه ارحم الراحمین دی. او فرمایلی دی چې زما بندیانو ته ووایه چې زه ارحم الراحمین یم، د ټولو رحم کولو والو نه زیات رحم کولو واله دی. چې کله یو بنده ډیر نرم دل او ډیر رحم کولو واله وي نو هغه طرف ته تلل د بنده لپاره ډیر آسان وي، او دا خو له د بنده خبره کیږي، او هغه خو له رب دی چې د هغو سره یو کم سل حصے دی د رحمت نو تاسو داغو د رحمت اندازه لګولی شئ چې داغو سره به څومره غټ رحمت وي. لیکن داغو د عذاب نه بیویری کیدل نه دی پکار. چې موږ د الله د رحم واورو نو داغو د عذاب نه بیویری شو. نو دا هم یاد ساتئ چې که هغه غفور الرحیم دی نو داغو سره سخت عذاب هم دی. نو ګورئ د یو ویری والا بنده لپاره الله تعالی څنګه څنګه باغونه تیار کړی دي. په مسلم کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما ته حکم شو چې زه حضرت خدیجه ته د جنت د سرو زرو محل خوشخبری واورم چې په هغې کې نه شور شته او نه غل، نه مصیبت دی او نه تکلیف، او نه به په یو جنتی داغې نه استلی کیږي. چې په هغې کې نه شور شته او نه غل، نه مصیبت دی او نه تکلیف، او نه به یو جنتی داغې نه استلی کیږي. په حدیث کې جنتیانو ته ویلی شي چې اے جنت والو، تاسو به همیشه صحت مند یئ، همیشه به ژوندي یئ، چرته به مرګ نه راځي په تاسو باندې، او همیشه به ځوانان یئ، چرته به هم تاسو نه بوډاګان کیږئ، همیشه به هلته کیئ او د هغې نه به نه ویستلی کیږئ. سبحان الله.